پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو السلام علیکم زه اجمل اندی مودا ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو هر کله کوم د زمو غرمنی خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی اسای زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند خبرو باندې په قطر کې له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره بحثونه کړي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. صالح محمد صالح استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
زلمی خلیلزاد د طالبانو له چارواکو سره د بندیانو د تبادلې پر مسأله خبرې وکړې. یو ایرانی ساینس پو مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته ستون سو. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په زرګونو کسان د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشي کېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر وایند سهیل شاهین پرون په یو ټویټ کې وکړه. د شاهین پوینا په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی هم حضور درلود. د سولې د هغه تړون له مخې چې متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړی، د مارچ پر 10 د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید د طالبانو 15,000 بندیان او د حکومت زر تنه د یو بل له زندانونو خوشي کړي وای. خو د افغانستان حکومت وروسته د طالبانو 2,200 بندیان او طالبانو هم د حکومت شاوخوا 1,500 بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي خلیلزاد دغه ورځ پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره هم وکتل. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد او باجوا د افغانستان د سولې په خلاینې په پروسه کې پر اخیستل سوو ګامونو بحث کړی دی. د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي د اسلامي همکاریو سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکاري ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي عبدالله په حواله د ملي مصالحې عالي شورا په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې عبدالله پرون یکشنبه په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. په بیان کې د اسلامي همکاریو سازمان د سفیر په حواله لیکل شوی چې د مصالحې عالي شورا له جوړېدو هرکلی کوي او چمتو دی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په پروسه کې همکاري وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان تر دې مخکې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ لوی کنفرانسونه جوړ کړي چې پکې د افغانانو د سولې او امن د ژغ د یا په حق بللی او خپل ملاتړ ورڅخه څرګند کړی دی. د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د سولې د ټینګښت لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بللی ده. یو ایرانی ساینس پو مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشی کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون سو. د ایران نیمه دولتي اژانس سنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشی سوی دی. دغه ایرانی ساینس پو چې 14 میاشتې مخکې نیول سوی و تیره پنجشنبه د امریکا د سمندري ځواک د پخواني غړي مایکل وایټ په بدل کې خوشی سو. مایکل وایټ تیر کال د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهای د سپکاوي په ادعا په 14 کاله باندې محکوم سوی و. ایران د بهرنیو چارو وزارت معین حسین جابری ایران ته د ایرانی ساینس پو طاهری رسیدل تایید کړی دی. طاهری چې د امریکا تابعیت هم لري د امریکا د فلوریدا ایالت په یو کلینیک کې کار کاوه او په یو اونۍ کې دویم ساینس پو دی چې امریکا څخه ایران ته ستنیږي. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پر لپسې دویم ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري د مظاهرو په ملاتړ سوی چې د هغه هیواد په ډیرو ښارونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي. دغه مظاهرې د امریکا په مینیاپولس ښار کې د مې پر 15 د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د یوه تور پوستي د وجل کېدو په عکس العمل کې پارېدلې دي. د بریتانیا په بریستول کې شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و. په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته څیرمه پیل او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځایه یې دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 9 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه ورځ د اروپا په څو نورو ښارونو کوپنهاګن، بوداپست او مدرید کې هم د امریکا سفارتونو ته څیرمه دې ته ورته مظاهرې سوي دي. او په پام کې ده د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو وینا وکړي. دا به د سل کې ده چې په اروپا کې د امریکا د متحده ایالاتونو متحده هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا چاپ وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون یک شنبه راپور ورکړی و چې د امریکا ځینو متحدانو ویلي دغه طرحې د ناتو تړون په اړه پوښتنې ولاړې کړي او د دوی په وینا دښمن له دې جملې روسیه یې تقویه کړې ده. دغه ورځپاڼې تېره جمعه هم راپور ورکړی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري شاوخوا 9000 امریکایي سرتیری له جرمني څخه وباسي. هغه له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې جرمني په ناتو تړون کې هغه څه چې په کار وخت خپل 2% اقتصادي عواید پر نظامي برخه نه دی لګولي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوریدئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمه کې دی او په قطر کې له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. د خغلی خلیلزاد د وروستیو هڅو په اړه به تازه حال در سره شریکو. دا به مووري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي کرونا وایرس دا مهال هیواد له روغتیایي بحران سره مخ کړی او خلک باید د دې وایرس په مهارولو کې خپل رول ادا کړي. پکتیا کې بیا ډاکټران وایي نږدې 80% ناروغان د کرونا علائم لري. که وخت دا به مووري چې په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه په یزد ولایت کې د افغان کډوالو د سوځیدو د پیښې په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د خبرو لپاره په سیمه کې دی. په قطر کې له طالبانو او ځینو پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند همدارنګه د پاکستان د پوز لوري په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې زلمی خلیلزاد له قمر باجوه سره د افغانستان د پولو د مدیریت، سولې، افغان کډوالو او نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. په موضوع باندې زما همکاري فیروزی عزیزی کار کړی دی. همدا اوس سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونه ته ستړي مشي، له تاسو به نور جزئیات واورو.
ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا له طالبانو او ځینې پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې اړوند خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین تازه په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او ورسره هیئت سره یې د طالبانو البته بندیانو د چټک خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی شاهین لیکلي په دې ناسته کې چې په دوحه کې تر سره سو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استازو هم ګډون کړو. بلخوا د پاکستان د پاوز لوري په خبرپاڼه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد په دغه هیواد کې البته دغه هیواد د لوی درستیز قمر بجوه سره هم د افغانستان د سولې، پخلاینې، سیمه ایز امنیت، د افغان کډوالو پر مسلې، عمومي وضعیت او همدارنګه د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. دغه هیواد د پاوز مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې دواړو ډورو موافقه کړې تر څو د ګډو لپاره په ګډه ګامونه واخلي. بلخوا ته موږ له افغان حکومت سره خبرې کړې دي. تر دې دمه افغان حکومت وایي چې دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. توشي بي وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستيال وایي د واخان ملپال مکتوب وویل چې په دې برخه کې افغان حکومت خپل نیت ښودلی او پوره آمادګي لري.
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده وښودله. د مذاکراتو لپاره کامل آمادګي لري. مذاکراتي ټیم آماده ده او د مصالحې د شورا رهبری معلومه شو.
افغان حکومت وایي چې دوی چمتو دي چې د نیت خوځښت دا څه کول په کار دي ترڅو دا پروسه عملا بل رنگ ولري او بل اخره بین الافغاني مذاکرات ته زمينه برابر شي د افغانستان د سولې عالی شورا مرستيال او د مصالحې د عالی شورا غړی حاجي دین محمد په دې اړه څه شي وړاندې ازادي راډیو ته وویل
خو خبره دا ده چې دا بندیان دا پروسه د خوشی کېدلو ډیره چټکه سي او دوی خو 15000 وی دي که اوس 15000 نه کم می خو چې په خوشی کېدلو اره ورځ دا بندیان خوشی سي او هم د هغه عسكر او د پولیسو کوم کسان چې د طالبانو سر بندیان دي هغه هم خوشی سي او صرف دوی دغه 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او الته هر ورځ نور مينه تويږي یا نور جنگ کیږي بنديان نیول کیږي او مړ کیږي نو داغه خبره به مخه ونی ولسی او
دا چې عدید بن محمد هم په دې اړه خبرې کولې کړې دی او وايي او زوایډ وان تر دې ما افغان حکومت د طالبانو له دوهنی سره اضافه بندیان آزاد کړي همدارنګه طالبانو بیا لګرینیم سو زیات حکومت بندیان آزاد کړي دي او تمه ده همدارنګه د افغانستان د امنیت شورا دفتر دا هم د رسنیو سره څو شي بیان دي دا مسایل شریک کړي دي چې باید درې زره بندیان آزاد شي د افغان حکومت له لوري او بیا به دوی هڅه کوي تر څو د بندیانو مذاکرات لپاره نورې هم هڅې وکړي بیان څه
ډیر زیات مننه فیروزا عزیزی له تاسو نه قدرمنو دوستانو په کابل کې د ازادي رډیو همکار فیروزا عزیزی و چې سیمته د زلمی خلیلزاد په ورستی سفر او همدارنګه د بیلابیلو لورو په څرګندونو تفصیلی ریپورت راک مننه ترې کوو ته زموږ غلا ازادي رډیو ناوړی
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کورونا وایروس ته محل هواد له روغتي بحران سره مخ کړي او خلک باید د دې وایروس په مهارولو کې خپل ګټور رول ادا کړي په افغانستان کې تر پرون پوري په کورونا د اخته شو کسانو رسمي شمیر له 30000 وا وخت خو اندېښنې ده چې ممکن وایي په کابل خار کې تر 1,000,000 زیات کسان پر دې ناروغي اخته وي په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین ریپورت ته
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کورونا ناروغي تر اوسه درملنه نه لري او له خلکو غواړي چې په خپل تدبیرونو او روغتیاي سپارښتنو سره یې مخه ونیسي د دغه وزارت مرستيال وحید الله مجروح د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل دغه ویروس په چټکۍ سره د خبرېدو په حال کې دی او د خلکو له همکارۍ پرته یې مخنیوي امکان نه لري په همدې حال کې د اسلامي طبي ټولنې غړی او افغان جاپان روغتون کې ډاکټر محبوب الله شفیق وایي روغتونونو کې د ناروغانو ځای نه کیږي نو مولوی د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې له خلکو هیله وکړه چې نور د کورونا وایروس په وړاندې بې پروا پاته نشي
ناروغان زمونږ د روغتونونو په دهلیزونو کې هم ځای وطن پیدا کیږي او داسې حالات هم وینو چې واقعا د غینه په زړه د زړه دردېګو او زړه زړونو تبيني ساتي چې مریض په وخیم حالت کې راځي او بل اخره موږ ته داسې چې دغه نه لرو ځای نه لرو او بل اخره داسې چې ویل چې هغه مریضان بیرته کور ته لیږل شوی دی بې احتیاطي او نتیجه ماته ښکاره کیږي چې موږ هیوادوال په دې اړه لا اوس هم بې احتیاطي کوي
د یک شنبه په ورځ چې عام روغتیا وزارت کوم شمیرې ورکړي وی خو د چې په څلور وشتو ساتونو کې د نګدی 1500 مشکوکو کسانو لډلې د 291 هغو پایله مثبت راوتلې دا په دې معنی چې د مشکوکو کسانو لنیمایي ډیر هغه کورونا وایروس لري د کورونا رسمي پیښه کڅه هم څه باندې شل زره خودل شوی خو غیر رسمي شمیرې بیا ټکان ورکون کړي د شنبه په ورځ د کابل والی وویل د دوی شمیرې ښیي چې یوازې همدې ښار کې شاوخوا 1,000,000 کسان په کورونا اخته شوي د کابل والی ونه ویل چې دغه شمیرې له کومې لارې موندلې خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې نږدې هر کور کې یو یا څو کسان د دغې ناروغۍ نښې نښانې لري کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټر محبوب الله شفق وایي دوی هم شواهدو ته په پام داسې ګمان کوي چې د کورونا غیر رسمي شمیر بیخي زیات دی
طلبه مرغه واقعیت هم ده دولت خدای اوس په کابل کې د 1,000,000 خلکو تخمین کوي زده چې هڅه هم چا دې نم زیات وي دا په دې خاطر چې موږ دلته روزمره د ناروغانو سره مواجه یو او موږ ته معلومات دي چې څومره ناروغان زموږ د دې ناروغۍ د مونده اعراض سره موږ ته مراجعه کوي.
عامه روغتیا وزارت سر له یک شنبه له کوره بهر د ماسکونو بندول هم اجباري کړل او له خلکو یو غوښتل چې د لاسونو په منځلو او ټولنیز واټن د ویروس مهار کړي. په دې اړه طرحه کې چې د دولت لخوا وړاندې شوې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په غونډو محفلونو او نورو راټولیدنو بندیز لګیدلی. روغتیایي پوهان وایي که خلک دغه سپارښتنې عملي نه کړي او د اوس په څیر بې پروا اوسي د کرونا ویروس ګواښ به دومره جدي شي چې بیا به روغتیایي سیستم هم ورته ځواب ورکوونکی نه وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اورو چې نیویارک ښار چې د امریکا د متحده ایالاتو تر ټولو ډیر کرونا زبخلی وو په پام کې لري نن ځینې سوداګریزي چارې بیرته پرانیزي. په تر هغې مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته له کابل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت هیله لري چې د مشرانو جرګې له تایید وروسته به د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې هغه وړاندیز تایید شي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق ته د پور اخیستو په هدف شوې ده. افغان حکومت پریکړه کړې چې د نړیوال بانک د پیسو له وجهي صندوقه 18 میلیارد افغانۍ پور واخلي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي رادیو ته وویل چې د پور اخیستو دا وړاندیز د پیسو نړیوال وجهي صندوق لوري هم تایید شوه دی. دی وایي دا پور به د بودیجی د کسر د لری کېدو په برخه کې ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د مالیاتو د راټولولو د کمښت لامل اوس مهال د افغانستان بودیجه 8.5 میلیارد افغانۍ کسر لري. دی وایي دا بې ګټې پور دی چې باید په راتلونکو لسو کلونو کې بیرته ادا شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په تیره یو اونۍ کې د هیواد ته 114,000 ټنه سوداګریز توکي وارد شوي. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې دا سوداګریز او غذایی توکي د حیرتان مزار شریف اقینی او تورغونډۍ د ریل پټلۍ له لارې هیواد ته وارد شوي. په پیغام کې لیکل شوي دي چې په دې توکو کې غذایی نفتي او ساختماني مواد شامل دي. 8,000 ټنه غنم، نږدې 18,000 ټنه اوړه، باندې 3,000 ټنه غوړي، نږدې 9,500 ټنه تیل، باندې 10,000 ټنه مایع غاز او 9,000 ټنه ډیر ساختماني مواد هغه توکي یات شوی چې په تیرې یو ونی کې افغانستان ته د یادو بندرونو لاله وارد شوی. په روسي کې په افغانستان کې د لومړنۍ خوراکي موادو بایل وړي شوی. د اقتصادي چارو پوهان وایي هیواد ته د خوراکي موادو واردېدل د بایو پټټېدو کې مثبت رول لري. دوی له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د نورو بندرونو لالارې هم باید سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته کړي تر څو سوداګر او خلک په دې برخه کې لستون خلاص شي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ اسعارو بای یو ډالر واوی افغانۍ 15 کوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 50 کوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 کوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 15 کوله، زر هندۍ روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 403 افغانۍ.
زموږه غلازادې راډیو ناوړه نیویارک ښار شید امریکا په متحده ایالاتو کې تر ټولو ډیر کرونا وایرس سپلې او په پام کې لري چې نن یعنی د جون په 8 منټه ځینې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په دې ښار کې دوه میاشتې وړاندې هر ورځ سلګونه کسان له کووید-19 ناروغۍ څخه مړ کېدل. له دې سره مهاله په برتانیا کې د کرونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره نوی بندیزونه لګول شوي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په استډیو کې دا فریبا جان لمړی خوستلې مشیدارته وای شي لمړی د نیویارک کومې برخې بیرته پرانیستل کیږي.
مننه سبتا سم ستړی مسی د نیویارک چارواکي وایي اوس په دې شرط کې په ورځنی ډول په کرونا وایرس د نوې اخته کېدونکو کسانو شمیر 1500 او تراکم سوی دی او ورسره د مړینې شمیره هم یو په دواره ټیچه سوی ده. نو د دوی خبره کې دی چې ځینې سوداګری بیرته پرانستل سي تر دې دوی میاشتې د مخالک چې تاسو میادونه ورته کړ په هر ورځ په دې شهر کې سلګونه کسان د کووید 19 ناروغي څخه مړ کېدل. په ټوله کې په دې شهر کې له یادې ناروغي څخه شاوخوا 22000 کسان مړ سوي دي. دې ته په کتو چې راکې وای چې یو شمیر سوداګری لکه کارخانه ساختماني چارې اومده او هم کوچنی پلورنځي به نن بیرته پرانستل سي چې د جون 8 ده او تمه ده په نیویارک کې د سوداګری د بیرته پرانستلو په لومړي پړاو کې شاوخوا 400000 کسان خپل کارونه بیرته ورګرځي.
درته وای چې په برتانیا کې هم پر خلکو د نوې بندیزونو خبره شوې. جزئیات څه دي؟
بله، لکه چې مخکې مو ویل د نیویارک ښار لپاره پرانستلو سره مالا په برتانیا کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره نوې محدودیتونه لګول شوې دي چې په دې واد کې هوایی شرکتونو دا اقدام غندلی او انتقاد یې ورباندې کړی دی. د نوې محدودیتونو د لګولو هدف هم له بهر څخه د دې ناروغي د دوهمې څپې د ورتلو مخنیوي بلل شوی دی. بریټیش ایرویز او نورو هوایی شرکتونو د حکومت د پریکړې پر خلاف قانوني الوتنه پیل کړی دی او د حکومت اقدام نامتناسب او غیر عادلانه بللای. د حکومت د نوي پالیسی پر دواړو هم د دې واد پر اوسیدونکو او همالته پر ورتلونکو کسانو تطبیقېږي. خو ځینې استثناءات په پښتاله کې د لاریو چلوونکو روغتیاي کارکونکو او یا هغه خلک چې تر دوه نه یو اوسیدو ورسته له ایرلند خبرته ورځي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي چې د نوي مقررات منطق لري ځکه وايي په تاسو کې چې په بریتانیا کې د نن د وایروس ستا نو له بهر ورتلونکو بدن ناروغي له نور هم ډیره کې. بریتانیا ته ورتلونکو مسافر اړ دي چې د خپل سفر جزئیات او هغه ادرس برابر کې چیرې چې دوی به په قرنټین کې پکښ اوسېږي. او دلته غواړم ځینې نور جزئیات نړۍ په ساته هم اوریدونکو سره شریکو. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د معلوماتو لمخې په نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 400000 اوښته دی او په دې ناروغي دخته کسانو شمیر تر 1,000,000 ډیر شو دل سوی. د معلومات شې چې د مړو شمیر په لاتینې امریکا کې ډیر سوی دی اوس ډیر دوه په حال کې دی. د ګواتیمالا ولسمشر الخاندرو جیاماتي پرون ویلي چې د دفتر 13 کسان په دې وایروس اخته سوی دی او له کبله به دی خپل چارې په انلاین ډول له دفتره بهر پر مخ وړي. جیاماتي یو تلویزیون وینا ته ویل چې د مرستیال د کورونا وایروس آزموینې منفي دي. په مرکزی امریکا کې دا وایروس په ډېرې دوه خو په ختیځ آسیا او اروپا کې بیا د وایروس ته نوی پیښ او هم د مړینو شمیره په کمیدو شودل سوی ده. په اروپا کې ډېرې هغه وادونه چې د وایروس مخکې سخت ځپلې وو د بیرته پرانستلو په حال کې دي. او اخوا د نوی زیلان صدر اعظم ویلي چې د جون له 9 نیټې یعنی سره سبا څخه به د سرحدونو پرته د کورونا وایروس له کبله ټول هغه لګېدلې بندیزون چې په دې هیواد کې واغه به لیډې سي ځکه په دې هیواد کې له تیرو 12 ورځو راهیسې د کورونا وایروس هیڅ تازه پیښه نه ده سرڅه.
ډېره زیاته مننه فریبا. ظاهر و چې نوی وزیدا چې په نیویارک ښار کې د یو لړ کاروبارونو لپاره پرانیستو خبر کړو. په برتانیا کې د نوو بندیزونو په نړۍ کې د کورونا وایروس د تازه پیښو حال راکړ. دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي
ازادي راډیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمبرته کابل ته زو دا بو ګورو چې د کابل چاپ دینن ورځي ورسپانو په کومو مسلو لیکنه خبرې کړې دي. کرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورسپانې په خپل سرمقاله سیمه ته د خلیل ذات سفر د سولي کلی او کو د سولي د کلی د پټولو هڅه کلی کلی نګدیش پګ مېشت وړاندې هغه محل چې خلیل ذات په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوختو یو ځلی وویل د سولي کلی په کابل کې د هغه محل د ارګ او سپیدار ترمن سخت جنجال او اختلاف روانو. د خغلی خلیلزاد د خبرو هدف دا و چې ک افغانستان کې د سولې په اړه سیاسي اجماع جوړ نشي، سولې بر نه شي. ورسپانه د پښتنې په ډول لیکي خو اوس وضعیت اتسه ډول دی. آیا د سولې لپاره ملي اجماع جوړ شوی؟ د ورسپانې لقوله داسې محل چې سیمتا خلیلزاد خپل سفر پیل کړي خو لا هم د سولې په اړه ملي اجماع نشته. سرمقاله کې دا هم راغلی دلته باید د خلیلزاد د ماموریت په اړه یو پوښتنه مطرح شي چې آیا هغه د سولي د کلی په لټه دی او که د سولي د کلی د ورکولو یا هم پټولو په لټه کې. ورسپانې دې پوښتنې ته ځواب ورکړی او لیکي شواهد او د خلیلزاد له کارونو سره د ارګ او نورو مخالفت ښیي چې خلیلزاد نه غواړي د سولي کلی پیدا کړي. هشت سوب رسپانی بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو او د دې ناروغۍ له امله د مړو زیاتېدو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې په دې هیواد کې ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک د مړو په هدیرو بدل شوی دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي سره له دې چې هر ورځ د کورونا وایرس له امله زیات شمیر کسان مري، خو لا هم یو شمیر افغانان په دې ناروغۍ باور نه لري. د سرمقاله لیکوال له خلکو غوښتنه کړې چې باید د کورونا وایرس په وړاندې نغېړي ونه کړي. په سرمقاله کې د هیواد د لرو پرتو سیمو له خلکو غوښتل شوی چې د کورونا له ناروغۍ سره دی برخورد ونه کړي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور که دغه سی وشي نو لری نه ده چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله انساني ناورین رامنځته شي. د سرمقاله لیکوال په حکومت نیوکه کړې چې یوازې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر ته ناستي او د دې ناروغۍ په وړاندې تر دې دمه جدي عمل نه دی کړی. په سرمقاله کې د تیرې ورځې شمیرو ته اشاره شوې او لیکل شوې چې د رسمي شمیرو له مخې په 24 ساعتونو کې د کورونا له امله د 150 کسانو مړینه پر اختیار د اندېښنې وړ ده. د سرمقاله په پای کې یو ور بیا له خلکو غوښتنه شوې چې د یاد وایرس د مهارولو په هدف باید له حکومت سره مرسته وشي او خلک باید روغتیایي لارښوونې عملي کړي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رهبرۍ نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې وزارت په رهبرۍ کې زیات شمیر کسان غیر مسلکي دي. ورسپانې په تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې د دې وزارت رهبری زیات شمیري د ملي اردو، ملي امنیت او دغه شان په ملکی برخه کې زده کړې لري. په داسې حال کې چې د مطلب د لیکوال په باور د پولیسو په مشرتابه کې باید داسې کسان ځای پر ځای شي چې پولیسي زده کړې ولري. په مطلب کې د ولایتونو امنیه قومندانان هم یاد شوي چې د پولیسو په برخه کې لوړې زده کړې نه لري، او آن د یو شمیر ولایتونو د امنیه قومندانانو نومونه هم لیکل شوي چې د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ په جنایي او د پولیسو په برخه کې زده کړې نه لري خو لوړې امنیتي چوکۍ ورکړل شوې دي. د مطلب په دوام له حکومت غوښتنه شوې چې باید هرې برخې ته د هماغه برخې مسلکي کسان ورمعرفي شي تر څو په حالاتو کې بدلون رامنځته شي.
دوستانو زموږ غږ لاسادې راډیو نه اورئ. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه یزد ولایت کې د افغان کډوالو د سوځیدو د پیښې په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. دیو نادر نور تفصیل لري.
په ایران کې د افغانستان سفارت یزد ښار کې د افغان کډوالو د وروستۍ پیښې په اړه د لا پلټنو خبر ورکوي. په تهران کې د افغانستان سفارت لومړی سکرتری فاطمه طالقانی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یست خار کې د افغان کډوالو د موټر سوځیدنې په تړاو د دوی پلټنې روانې دي، او د ایران بهرنیو چارو وزارت څخه هم غوښتنه شوې چې دې برخه کې جدي څېړنه وکړي. اغلی طالقانی د هغه تصویر په اړه چې ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او پکې لیدل کېږي د ایران یست خار په یو روغتون کې د موټر سوځیدنې ټپیانو په لاس کې حد کړی دی وویل افغان سفیر عبدالغفور لیوال هم د ایراني پولیسو په دې کار نیوکې کړي او ورڅخه غوښتي چې حد کړی د دوی له لاسونو وباسي. اغلی طالقانی
سفیر صاحب د ټپیانو لیدو ته ورغی، هلته د لومړني ټپي په لاس کې حد کړی وي. تصویرونو کې هم په واضح توګه ښکاري دا کار د افغان سفیر لخوا هم له نیوکو سره مخ شو. د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس سفارت خپل کارونه پیل کړي او د ایران بهرنیو چارو وزارت ته د مکتوبونو په استولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه کړې ده.
په تهران کې د افغانستان سفارت لومړی سکرتر زیاتوي چې د ایران یس ښار کې د افغان کډوالو موټر سوځیدنې پیښه کې د دریو مړو د پیژنګلوي چارې روانې دي. ټپیان روغتون کې او له پیښې پاتې روغ کسان د ایران حکومت سره دي. د ایران یس ښار کې وړمه ورځ د ایراني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د لیک موټر په ډزو وویشتل شو. په ډزو کې لومړی د موټر د ټایر او وروسته د ټول موټر د اور اخیستو له امله درې افغان کډوال مړه شول. له پیښې یوه ورځ وروسته دا موضوع او دغه شان د ټپیانو په لاسونو کې د حد کړیو اچولو موضوع د افغانانو په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوه. په تهران کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پر بنسټ د افغان کډوال د انساني قاچاقونکو په موټر کې لیږدول کېدل چې د ایراني پولیسو لخوا د درېدلو ورته وویل شول، خو موټر چلوونکي موټر نه و درولی. د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید ایران سره د حساب کتاب کولو پاره نړیوالو بنسټونو څخه مرسته وغواړي.
ځینې مذهبي مشران او ځینې هم په حکومت کې لوی چارواکي دا ټول د ایران سره هغه د پردې تر شا ناوړه اړیکې پالي، او د هغه اړیکو وجه ده چې دلته په افغانستان کې لري چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې د خپل افغان حق پوښتنه د یو ایراني چارواکي نه وکړي. د هغه نړیوال سندونو په اساس باندې، د مهاجرینو د نړیوال کنوینسن په اساس باندې، د بشر د حقونو د اعلامیې په اساس باندې ویني پښتنه د ایراني چارواکو نه کولای شو.
په ورته وخت کې امریکا کې پخوانی ډیپلومات احمد شاه کټوازی د ایران او ایراني چارواکو لخوا د داسې پیښو تر سره کول قصدي عمل یادوي. ښاغلی کټوازی وایي ایران په داسې کړنو په اروپایي ټولنې او امریکا فشار راوړي چې اروپایي ټولنې په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه کم کړي.
ایران غواړي افغان مهاجرین د ډیپلوماسي یا سیاسي فائدې لپاره د یو ابزار په توګه وکاروي، او دوی غواړي چې په اروپایي اتحادیې باندې فشار واچوي تر څو د ایران په وړاندې اقتصادي بندیزونه راکم کړي، ځکه چې ایران ورله مخه د امریکې تر سیاسي او اقتصادي فشارونو لاندې دی. دوی د افغان مهاجرینو باندې د فشار په وسیله باندې غواړي اروپایي اتحادیې ته اختار ورکړي.
د دې افغانستان او ایران په ګډه پوله تیره میاشت یو شمېر افغان کډوال د ایراني پوله ساتونکو لخوا د هریرود سیند ته واچول شول. د دې پیښې د پلټونکو پلاوي د معلوماتو پر بنسټ دې پیښې کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس ووژل شول، ولس لادرک او ولس نور وژغورل شول. که څه هم د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له افغان کډوالو سره د افغانستان او ایران ګډې پوله کې د شوي تاوتریخوالي ټول اسناد او شواهد د ایران بهرنیو چارو وزارت ته د سپارلو خبر ورکړ، خو تازه د ایران بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته په دې پیښه کې د ایراني پوله ساتونکو لاس لرل رد کړل او ویې ویل چې ایران ته هر کال له افغانستان څخه 5000 مسافر په غیر قانوني ډول راځي او د پوله ساتونکو لخوا هم د هیواد شته قوانینو پر بنسټ چلند کیږي. اوس ولیدل شي چې د ایران یست ښار پیښه د څېړنو پایله څه راوځي او آیا ایراني چارواکي په دې پیښه کې خپله ملامتیا مني که نه دلته هم ځان پاک ګڼي.
دوستانو، د ایران په یست کې د یو موټر په پیښه کې د څو افغانانو د سوځل کېدو، مړینې او ټپي کېدو مسله نن زموږ په خبرونو کې هم تعقیبیږي. تازه مسایل په دې اړه باندې شته، دا به درسره شریکوو. خو اوس راځئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له صالح محمد صالح واورو. ورپسې زموږ اونیز بحث وړاندې کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو د پایل په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې کړې ده. د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د اسلامي همکارۍ سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکاري ډاډ ورکړی دی. د شغلي عبدالله په حواله، نوموړي پرون په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. یو ایرانی ساینسپوه مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشی کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون سو. د ایران نیمه دولتي اجانس سنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشی ایستوی دی. د بریتانیا په څو شهرونو کې پرون پر لپسې دویمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بېرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تورپوستو ژوند ارزښت لري. د مظاهرو په ملاتړ سوی چې د هغه هیواد په ډیرو شهرونو کې د څو ورځو راهیسې روانې دي. په پام کې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه د دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. دا به د سل کېده چې په اروپا کې د امریکا د متحده ایالاتونو متحدو هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه ښوولې ده.
دو خبرې دی، یو خو د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري. په ورسیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر پنهخه شوی چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغو وسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه په نښه شوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکي پکې په نښه شوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغ خاموشي، ویر خبرول او که د جګړې نوی ډول. پر همدې موضوعاتو په روانه خبرونه کې له خپلو دوو قدرمنو میلمنو، د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاچا مجیدی صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید ظهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدی صاحب تاسو دواړه خراغلی بحث ته زپیل لننګیال صاحب نه کوم. لننګیال صاحب په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښې وی دي چې په یو ډول د ټولنې د رفا او هم د افغانستان د ځان بسائنې لپاره غږ پورته کړي، ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو مجلس صاحب ته او د خبرونه اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسنی نظام هغه باري اسلامي رنګ هغه ملت ته د دنیا ته خلکو ته ښیي چې دغه څخه ترهګر خاصه طالبان داعش د دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو خبر یاست افغانستان د اوسنی نظام تر چتر لاندې په لکونو علما څلور لکه پورې ملا امامان په زرګونو مدرسې په دیني زده کړو پوهنتونونه همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره د دیني علماو دپاره ضرور دي هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته، او د افغانستان د اوسنی نظام دغه بارز اسلامي رنګ ترهګرو دپاره د زغملو د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو له خوا نه په پوره میړانه باندې هغه ننګول شوی ده، د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف په افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوی دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي د مسجدونو څخه د منبرونو څخه ترګر لدی څخه په ویره کې، یو ځکه د دوی د خپل جګړې لپاره هیڅ نوی دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې دا هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دینی علما چې هغه متبهر عالمان دي هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي چې کله خلکو رایه ورکړي وي، یو مسلمان ملت او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسلواله مبارزه یا وسلواله جګړه چې دا هیڅ نوی دینی منطق نه لري، او هغه څوک چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دینی مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مشروعیت څخه برخوردار دي، دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا موږ راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نخښه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نخښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونو لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب وړاندې کوم. ننګیال صاحب ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دینی عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې ترڅنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نخښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا بریښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت دي. مونږ علما په د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وار کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډلې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخور دي، حتی ایمونګه تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او هلته مخاور خلک پېچتون ولري چې دوی لپاره خند ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو تر دوو لکو نه څه کم مونږ مخاور سپینګیری او د فکر خلق د ډیورن په دواړو کرښو کې شهیدان شوي دي دوی لخوا. نو دا ښیي چې دوی نه غواړي چې بله برخه چې په لویو ښارونو کې اوس په اصطلاح چسپکي بمونه راغلي دا یوه برخه دي دوی د جګړې ده، ځکه دوی ته ویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی په هغې کې واضح ویل چې تاسو په لویو ښارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطر چې دوی خپلې حملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپل وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي په موټرو پسې یا د مونږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیره مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرزم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا د یوې ډلې لخوا چې هر څوک اوسي، اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په وروستیو کې د ډیری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود و اوسي څه دی؟
ګورې دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له امله یو څوک خوشبند لاس ورکوي موصول طالب دی، کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي او هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند له لاسه ورکوي، مسؤول یې هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خنډ طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی، یعنې طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاتر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د هر څه مسؤول دی. افغانستان کې که یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه کړ حکومت ته، خلکو ته، چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نو باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب یې مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پات څه د بریدو خبره ګوري، طالبانو یو خوانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه کړی دی، ته د تاسوونه امضا کړی دی، دماغ تاسوونه په اساس باندې دوی په کارونو کې بریدو نه شي کولای. که څه هم دوی دا بریدو کوي، د داعش په نوم کوي، په بل نوم کوي، تاسو په دې سرپیتری دوستون باندې بریدو لري، دا غنه مخکې نور بریدو نه تاسو لري دل هدفې وژنې زیات کړي دي، مثلا نظامی کډرونه په نحکه کوي، جنرالستان په نحکه کوي، یعنی زه شخصا په دغه یو کال کې تاسو هیته ته وایلی سم چې په کرات د دوی د خوانه تهدید سوای ځان ګزاري کوي، خو دا د دوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي. هیڅ افغان چې هغه د دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کارام او په ژوند ته نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم، ډیره بخښنه غواړم. ولې دغلته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ارګزار کړي، جګړې بستر یې موار کړی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې څو خبرې دلته دا موږ په دې دلیل دا وایو، تاسو ولې د درې ورځو اوربند وو؟ درې ورځو اوربند کې دا چیرته وچې بریدي کړی وو؟ په درې ورځو اوربند کې لشکر طیبه او القاعده او بل څه چیرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترګری دلې دي کله چې د اوربند موضوع راځي، په اوربند کې بیا ټول سل په سل ارت تامینی قراره چې طالب جک ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې خدل شوی، بیا یو ډز هم نه کیږي، کله چې طالب ټوپک راواخلي بیا ټول یې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یو پات چې د طالبانو هدف چې دی، طالبانو هدف ډېری واضح دی. طالبان د استخباراتي جګړه مخسوړي، یو نیابتي د ایتای جګړه مخسوړي. ایتای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کوشای خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایتای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره
یویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لاتونو سره پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي، او دا هغه څه دي چې دا دوام نه شي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامېږي، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته بیخي واضح شوی دی. د دوی د لاسه د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفه، سندیا له دوی خفه، پښتانه له دوی خفه، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي، او د طالب شکل کې راغلی په افغانستان کې جګړه مختوړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه ډاکټر،
یو قشر نشي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي، او هغه د طالب سره
ان شاء الله بیا هم درته راګرځم. ډاکټر صاحب ډېره مننه. مجیدي صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لروي چې خپل کور وساته او ګاونډی د غل مونی سه. دغسې یو متل دی، تر ډېره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورني مسایلو ته چې وشو کولای. اوس که زه د سیشن بې په ماښام برید یاد کړم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو، او دیني عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې ووژل شو، فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نه واوسي؟ البته په کور دننه به هم ځینې مسایل پکې مطرح واوسي. د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفي ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي، یا حال اقلا په بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري، اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو. او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلی چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري، د دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته، مشکل دی جګړې دی. که چېرته فساد په دې نظام کې دی، مشکل دی جګړې دی. نو هر برخې ته، چاته صحیح برخې ته ځي، هم د جګړې مشکل دی. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي، د ډاکټر یا د استاد پونو، د ټول د جګړې پیداوار د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي، او جګړه چې څوک کوي، په جګړې چې څوک تاکید کوي، مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ، په کابینه کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې، او بیا پاکستان لري یا نور، هغه په اصطلاح نیابتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت، شاید خدمات خلکو ته خرڅ شوي وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوی، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي، متاسفانه د سلاتې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي، او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي، او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواري.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. نو مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراب شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه مونږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده، او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ ترا کوي، امریکا دی خدای په جات نه را کوي. امریکا دی وي غوښتنې په اساس را کوي، و غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه دا ده چې و غوښتنه دا ده چې امنیتي قوایم باید ډېرې پیاوړې نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواو ته کړې دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو، مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه باندې، یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندین لري، او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې د پجوماتونو کې د خر په زړه کې هم انفجارات.
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب داسې به فکر کړی و چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې پنه خکېږي ډیره حق کسان دي چې په گاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه کړي. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث په ولرو همدار ول مولوی صاحب ریحان ته تر خوای مولوی صاحب انیازه چې درې واړه په نامدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول. هدف څه شی کېدای شي دغه ډول او تر ډیره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه غوښته د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یم کوو او خلکو ته ویل چې پر ځان باندې دغه ډیره ډاډه نه دا کار نه دی بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینه ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کیږي؟
ګوره دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري د اوسني اسلامي جمهوریت لري دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې دغسې نمرې نه درلودلې. مونږ د دیني برخه کې یعنی فعلاً د حج او اوقافو وزارت فعالیتونه تاسو وګورئ په ټول هیواد کې ما ویل څلور لکه دینی علماء فعلاً د دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ هلته 100,000 دیني زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دا څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري دا زموږ نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په دغه اوسني ډله کې حتی د دوی په هغه مشرانو کې تاسو ماته نشئ خوده یو دینی عالم هغه د مولانا ایاز نیازی، مولوی ریحان، مولوی ظاهر خانی یا مولوی حماد یا د بل تر کچی پورې یا د مولوی کچا تر لسمې کچی پورې علمیت لري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی، طالب روزل کیږي څنګه، هغه د خلاصې او د قدرې وادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګی په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګی اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې د خدای په کور کې په قرآن شریف کې بم کېښودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی چې دوی دي؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دیني علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي، تر دغه استاد سیابه پورې دغه طالبان یې رابللي دي چې راسئ تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دینی علما یو لویه غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه، د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولای چې د خپلې جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس یو د نماینده په حیث باندې راولېږي او هلته د دنیا د عالمانو سره په مکه معظمه کې کینی یو بحث دی دا مور کې داسې یو څوک دوی حتی لري نه نه لري، اوس هم نه لري، پرون هم نه درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیری دي، یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پېښور کې کینی، یا د حقانی شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده او همدغه مزدوري کوي او د دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دی وژل شي، په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دینی منطق درلودلی تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم زما د غږ به د دوران مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره دینی عالمان را وښيي چې سړی وایي دا واقعا دینی عالم دی او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې د خلاصې سړی نه دی، دی واقعا دینی عالم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی. هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلی اوسئ چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري، د دوی وایندوی تاسو مې یادونه وکړه، زبی الله مجاهد وایي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته دی چې دا ډول بریدونو د کولو جوګه وسی په افغانستان کې؟
ما په سر کې ول د جګړې لپاره ټول چاته ورو دي سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامن کې هر څوک ته د مسولیت د طالب څخه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي درامسته کړی دی، ګډوډي جوړه کړی دی. بل خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وو پوه شي چې په دې یو څوک ډیر خواخوږي لري او فوق العاده ولسی غبرګون سره مخامخ کیږي، بیا دغه برید مسولیت نه اخلي. دا په کراتو په دا شل کار چې موږ تاسو د دې شاهد یو استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا ښیي چې هغه خبرې طالب کړي خو مسؤلیت یې نه اخیستی. نو په داسې وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی.
دا هیڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې د دوی په هغه ظلم باندې په وحشت باندې نه پوهیږي. ټول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی او حساب باید د دغه قتلونو د دغه بېګناه وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیره زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال زما او ساسي البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لرئ د ماغه ژمنې پر اساس باندې زما او ساسي مخخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې سره مو اړیکه واخیستل او بحث مو سره دوام ورکوم. مجید صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه ډیری هغه کسان په نخښه شوې دي چې د غلط سړی راواخلي چې په ټولنه کې رغه غوښته سمونی غوښته چې ټولنه اصلاح شي یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خدا سي نه دی چې آیا دغه دول رساغه غونه خاموشه کیدل وړو یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې سګنو وسی چې د پښتنې لپاره غک پورته کیه یو خبرګون لري د یو عمل پر وړاندې
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدای هدف ده چې هغه غک چې پورته کیږي همیشه ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دی مونږ نه عزیز صاحبم همیشه دی وطن دی پاره غک پورته کول نه دی حکومت دی پاره دی ولست دی پاره یو غک و همیشه اته په نړیوالو ته هم جواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو ته نو دوی دغه غک غوړي چې خفه کی او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري. موږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې دی ولستونو ډیر تکړه خلک دی ډیر مخاور او ډیر جباور خلک دی ولې د سی واقعي چې ترڅنګ شي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خله چپنی ولې حتی مونږ ته راغلي دي چې تاسو دغه څه چې وایي دغه ما وایي دا تاسو ته د ستر خطر دی او تاسو ته دا پیښه تاسو ته راغلي یعنی دا ډار او ویره ولستې خوروي او هغه برخه چې باید غږ دي ولست په خاطر پورته شي هغه خفکوي متاسفانه. ولې بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دي غوونه وسم شته دي خلک غاګوباسي د دې ولست په خاطر هم غاګوباسي قرباني تم تیار شوی دي. ټول ستونزې ز فکر کوم د مونږ هم دا دي چې مونږ تر اوسه پورې یو خل نه شو یو خل یو وخت دي چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډلې حکومتونه به وجود ټاکنې شي مونږ باندې تحمل شوی دي. نور ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمل شوی دي. ډېری برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص را پورته شوی دي او غوی امتیازات اخیستي دي چې غوی مغه خپل د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي جنګي جنایات کړی دي. نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کومه آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنگ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد او په دوسیه دار او په څارنوالي او محاکمو کې دا ورکی شتون لري نو غوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه غوړی افغانستان سم راستو کې غوی هم دلته سردرګم کیږي. دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګاه په خپل سر راغلي دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا د یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې
صحیح مجید صاحب زبب د خپل ورسته پښتنه وکمه بخنه غوړم ساس خبرې ما قطع کړي. اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنپس خبر دی به د ټولنې په ملاتړ باندې غږی یو ټولنې خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منس کې لمانځه ولاړ شي خو هم دا ټولنې بیا خاموشه ووسی. د مثال په دې ورسیو کې چې په امریکا کې د پټولیز رسنیو کې دا بحث ډیر مطرح دی هم دا وساتمن پکې تاسو ګوري چې یو تورپوسته وو وژل شو په وړاندې څومره لاریون او مظاهره وشو غږ راپورته شو. هم عدالت ډیره هغه کادرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان شي درغخت پاره کار کړي سمون د پاره کار کړي خدمت کړي پنه حقیقي ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تمیو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی
بالکل ټولنه شکر او خوي ګوري په امریکا کې چې دیم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندې ده. دلته افغانستان کې تاسو ول دل چې په جمعات باندې حمله وشوه په فوتبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوه په مظاهره چانو باندې حمله وشوه د انتخاباتو په پروسی باندې 14 وشوه خلک ډار اخیستي دي ډیرو مسایلو کې. ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي. غږ هغه ادرسونه پورته کوي چې هغه سیاسي احزاب دي، دی غوی وظیفه ده، دی غوی اساسي دنده هم ده، خصوصا هغه ډله چې په اپوزیسیون. موږ په افغانستان کې متاسفانه د څو کاله اپوزیسیون نه درلود چې اشد ضرورت یو اپوزیسیون په افغانستان کې موجوده. افغانستان یو اپوزیسیون نه لري، نو داسې حالاتو کې باید اپوزیسیون راپورته شي، ولس سړک ته راوباسي، که لږ وي که ډېر وي، یا اقلا غږ وباسي دی وي ادرس له د اعضابو په نوم. اصلا غږ باسل نشته. هغه نهادونه چې هغوی ټول په حکومت کې شریف دي، نو خپل ځان ته اکثره وخت په حکومت باندې ننګونې کېږي، د حکومت د مند خلک کوي په خپل ځان باندې. مونږ چې د حکومت نه د باندې خلک یو، مونږ چې غږ وباسو، دغه یو 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 په ګوتو په شمېر خلک دي چې یا په مطبوعاتو کې یا په نورو ځای کې هغه امکاناتو نه کار اخلي، یا د نورو د فیسبوک
زیاته مننه مجید صاحب،
دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي، هر ځای ته رسوي. زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کېږي، بیا هم هغه برخې ته متوجه کېږي چې باید ولس رهبري کوي په یو نوم. ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسي احزاب نشته.
ډیره مننه مجید صاحب،
او د شخص په نوم جوړ شوی.
ډیره مننه مجید صاحب، په خیر اوسه. د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه هم دا ډول د ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په بحث کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، خبرونه هم پای ته ورسیده. خو
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت ته چکرې
نه ځات کولای چې افغان حکومت.
د ازادي رادیو اونیز بحث. د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.